دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه په پیل کې یو تازه خبر د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد وای یو شمیر خارجیان چې خپل ځانونه د یو نړیوال سازمان د غړو په صفت معرفي کړیو خو د هویت کارډونه او نور ضروري اسناد وسره نو اوس بیرته خوشی شوې دي ذبیح الله مجاهد زیاته کړله چې دغه کسان په ښه حالت کې ساتل شوي او د خپلو کورنیو له غړو سره هم په تماس کې وو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د مرکزی بانک 1 میلیارډ ډالر شتمنی چې په نیویارک کې د متحده ایالاتو په ریزرو بانک کې ساتل شوی و د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حمله د قربانیانو د کورنۍ او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر تقسیم کړی د اسټریټر پریس خبري اژانس پرون د جمعې پورس د فروری په 11مه ریپورت ورکړ چې ښاغلی بایدن په دې اړه یو اجرایی فرمان صادر کړ د ای پی اژانس د لوړ پوړي امریکایي مامور له قوله ریپورت ورکړ چې دغه فرمان په اساس امریکایي بانکي مؤسسات مکلف دي چې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو پیسو له جملې نه 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مختص کړي او باقی پاتې 3 میلیارد ډالر د نیویارک د فدرالي محکمې د نهایي حکم پورې په بانک کې خوندي وساتل شي پر امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د حملو په نتیجه کې د وژل شو کسانو د کورنۍ غړو د نیویارک د منهټن د ناحیې په یو فدرالي محکمه کې د تاوان پر ډول د دغه پیسو د حاصلولو لپاره داوا دایر کړی و او فدرالي محکمې د بایدن ادارې ته فرصت ورکړی چې په دې اړه خپل پریکړه وکړي د متحده ایالاتو حکومت تیر کال په اگست کې پر افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول له حاصلولو او د امریکایي ځواکونو دراوتو په تعقیب د افغانستان د مرکزی بانک ټوله شتمنی چې په امریکایي بانکونو کې پراته و کنګل کړه په اني وخت کې د نیویارک ټایمز رسپانډ د ریپورت لمخې د افغانستان د راپرځول شوی حکومت د ټوله کلنۍ بودیجی 80% پیسې له خارج نه تمویل کړي په افغانستان کې دا وخت د خوراکي موادو د کمبود د روغتیايي سیستم د خرابېدو او چکالۍ او د کورونا د کوینس او بال عمله عام خلک له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي د نیویارک ټایمز رسپانه وای طالبانو قدرت ته رسیدو نو وروسته سمدستي افغانستان ته دغه پیسو د ور حواله کولو غږ کړو رسپانه لیکي چې د بایدن د اعلان نه مخکې له 1300 میاشتې راهیسې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د خزانې د وزارت د عدلیې د وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ سلا مشورې روانې وي په کنګل شو شتمنیو کې د نقدو پیسو نه علاوه بانکي بانډونه او سره زر هم شامل دي او له متحده ایالاتو نه علاوه د سویټزرلند متحده عربي اماراتو او جرمني په شمول په یو شمېر نور هیوادونو کې هم د خارجي اسارو ذخیره د امانت په ډول پرته ده لبل خو د امریکا غاک د سپینې ماڼۍ خبريالا پارسي وډا کاسوارا وای کله چې هغه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د یو لړپړی مامور نه د افغانستان بانک ته دغه پیسو د نور حواله کولو د خلاقي دلیل په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې ویل دا اجرایی فرمان په دې خاطر صادر شوی چې د افغانستان بانک له نیور شو پیسو نه مستقیما د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او د طالبانو په لاس کې اونل ویږي د فرمان لمخې امریکایي بانکي مؤسسات مکلف دي چې ټوله شتمنۍ په یو بانکي حساب یا اکاونټ کې راجه مکړي په اجرایی فرمان کې راغلي دي چې متحده ایالات افغانانو سره د مرستو په باب خپل ژمنو ولاړ دي او د هدف تبا درسته دوه لپاره لټولو د 10 آپشنونو کار اخلي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش ویل دي د افغانستان ولس دا وخت د یو ډیر بد بشري بحران یا نورین سره مخامخ دي او په پوره سرعت د پراخېدو په حال کې دي ګوټرش پروند جمعې پرس په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي مونږ غواړو چې څه د پاسه 2 میلیون افغانان ته د بشري مرستو رسولو په خاطر رسیدګي وکړو د رويټرز خبري اژانس د پنځ شنبه پورز له واشنگتن نه ریپورت ورکړل چې ملګر ملتونه له افغانانو سره د 2 میلیون ډالرو د تبادلې نیت لري تر څو کولې شي چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو مخه ونیسي زمونږ غږ د واشنگتن نوري په کابل کې د برېټانیا د سفارت شارج افیر هوګو شارټر وای د افغانستان د بهرنی چار د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی او د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي رئیس عبدالحق واسق سره د ملاقات په دوران کې د ښځو فعالانو د نیولو د جنکو او اقلیتونو د حقوقو او بیل محاکمې نه د وژنو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د برېټانیا شارج افیر د قطر د بهرنی چار د وزارت د معین ډاکټر مطلق القحطانی مننه وکړه چې کابل ته د برېټانوي هیات دغه سفر لپاره زمينه مساعده کړه. د افغانستان لپاره د کرملین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویل دي په مسکو کې د افغانستان وسنۍ سفیر کولای شي خپل دنده جاري وساتي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سکال د جنوري لپینلسمې را په دې خوا د هیواد په 12 ولایتونو کې د کورونا د کوډنونس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. په دغه موده کې د کابل، ننګرهار، کونړ، میدان وردګ او پنشیر په شمول 300 او اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا د وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ ته وویل چې په دې موده کې 15 ناروغان مړ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنري ویل دي 2 افغان ژورنالیستان چې له دغه نړیوالې ادارې سره کار کوي نیول شوې دي او د آزادولو لپاره کوشش روان دي. 13 میاشت په مالاوي کې د انا په نوم د یو تبا کوونکې سارای طوفان نو وروسته لا د افریقای هواد ځین برخه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلې. له مالاوي نه علاوه په مدغاسکر، موزمبیق او زمباوي کې هم په پراخه کچه تباهي رامنځته شوه. د ترکیه د حکومت د مطبوعاتو د تنظیم دفتر RTUK د امریکا غږ د ترکی سرویس په شمول نړیوالو مطبوعاتو او خبری رسنیو ته اطلاع ورکړی دا چې پاغه هواد کې د فعالیت او نشریاتو لپاره د حکومت نه لایسنسونه واخلي. جمهور رئیس جو بایدن د یوکران په پایتخت او د هواد په نورو خلونو کې مشتو امریکایانو ته ویل دي چې په سمدستي توګه د یوکران نه اوزي. د 2008 میلادي کال د طب او فیزیولوژي د نوبل د جایزې وړونکو او په نړیواله کچه پیژندل شوی یورولوژیست ډاکټر لوک مونټاګنایر چې د یو بل ساينس پوه بیری سینوسیس رای په ګډه د HIV ویروس کشف کړو د پنځشنبه په ورځ د 90 کلونو په عمر مړ شو. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو ریپورت لمخې د سلواکیا د جمهوریت پارلمان له متحده ایالاتو سره د دفاعي تړون منځوري ورکړه. د متحده ایالاتو د سنات د مجلس څو برجسته او جمهور غوښتونکو سناتورانو په یو لیک کې جمهور رئیس جو بایدن ته له ایران سره د هر ډول اټومي توافق د لاسلیک کولو پر خلاف خبرداري ورکړې ده. دا لیک په داسې حال کې استول شوی چې په ویانا کې لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ مذاکرات روان دي. په ګینی بیساو کې تیر هفته د جمهور رئیس عمرو سیسی کوینباسو په خلاف د نظامی کودتا له ناکامېدو وروسته پر یوه رادیوي ژورنالیست باندې د هغه په کور کې څو وسلوالو کسانو چې کلاشین کوفونه په لاس کې حمله کړې. شمالي کوریا وایي داسې نوې توغندې اماده کړې چې کولی شي متحده ایالات په نخښه کړي او نړۍ ولړزوي. د سینن تلویزیون شبکې د ریپورت لمخې د وی اویا کلنې ایتالوي مېرمنې مړې په داسې حال کې منځل شوې چې د تیر دوه کلونو نه په هماغه حالت کې په خپل کور کې پرې چوکې باندې ناستوا چې سایه ختله مړې بالکل نو خراب شوې. او د یو اس ای ټوډي امریکایي ورځپاڼې د سلواغه پر شلما په یو مقاله کې لیکلې دي په داسې حال کې چې د خرابو اقتصادي شرایطو له امله د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دې احساس کوي چې جفا ورسره وشوه راتلونکي نه ناهیلي او ناامیده نه دي. د خبرونو پای.
خبرونه مود امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموش په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د جنوري د 15 وروسته د کورونا وایروس پیش مخ په زیاتې دوه د دغه وزارت ویان وایي هڅه کوي خلکو ته د کورونا واکسین د تطبیق لړۍ چټکه کړي ترڅو د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د امیر وخت وزارت وی افغانستان کې لا هم د کورونا وایرس مثبت پیخي مخ په زیاتی دودي دغه وزارت وی چې په تیرو سلی ساتونکو کې د کورونا وایرس د سواتیا مثبت پیخي سب کړی چې تر ټولو زیات د کندهار په ولایت کې سب شوی دی. د امیر وخت وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وی چې کندهار کې یو ټول 15 د کورونا مثبت پیخي سب شوی
در 24 ساعت گذشته از جمله 1164 سمپل
ډاکټر حجیر وی تر اوسه لې ساتونکو کې د 1164 شپې ته مشکوکو سمپلونو د ټیسټ وروسته په 12 ولایتونو کې د 300 تنو پایلې مثبت وی. په کندهار کې 15 په میدان وردګ کې 55 یو سلویخ پیخي په کابل کې سلویخ په ننګرهار کې شپږ دېش په غزنی کې شل په تخار کې 19 په پنجشیر کې 12 پیخي په بلخ کې 12 په کندوز 2 پیخي په کونړ کې 10 په بامیان او 12 نورې پیخي په بادغیس کې سب شوي دي. ډاکټر حجیر ویل چې په تیرو سلویخ ساتونو کې 312 تنه د کورونا له ناروغۍ ښه شوي او 15 تنه په دغه موده کې پر دغه ناروغۍ مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان کې د روان 2022 میلادي کال د جنوري د تیرې میاشتې له 15 وروسته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې په پرله پسې ډول زیاتوالی راغلی. دا وزارت وایي چې د نوي میلادي کال په لومړیو 15 اونیو کې نږدې 9000 د کورونا وایرس نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا ښیي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس څپه په چټکه توګه د خپرېدو په حال کې ده. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین په زیاته اندازه شته او هڅه کوي چې د کورونا واکسین د تطبیق د لړۍ په چټکېدو سره د دغې وبا د خپرېدو مخه ونیسي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې اوس مهال په 14 ولایتونو کې د 301 مرکزونو له لارې هر ورځ 65 ډول 11000 کسان ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق کیږي.
فعلا در حدود 3.5 میلیون دوز واکسین
ډاکټر حجیر وایي اوس مهال 3.5 میلیون دوز د سینوپارم، جانسن اند جانسن او استرازینیکا واکسین په اختیار کې لرو. همداشان د شاوخوا 15 میلیون دوز واکسین د برابرول لپاره مختلفو سازمانونو ژمنې کړې چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان ته اوس پارش. د امیر وخت وزارت وی چې لام په افغانستان کې د کرونا وبا د نوی بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. خو ډاکټر اجیر وی د روغتیا نړیوال ادارې دبليو ایچ او ورسره د اومیکرون د بڼې د تشخیص د امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې چې تمه ده جربه په افغانستان کې دغه بڼې د تشخیص امکانات هم برابر شي. د اګست په 15مه پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارت دوا کروسا نړیوال ټولنې د نورو برخو په څیر د روغتیا په برخه کې هم خپل مرستې بندې کړې چې له امله د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې روغتونونو سره هم مرستې بندې شوې دي. وزارت وی چې اوس مال د ماجرت نړیواله اداره ایوم په کابل، هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د کورونا د وایرس 15 روغتونونو ته ملاتړ برابروي. دا وزارت وی چې د روغتیا نړیواله ادارې دبليو ایچ او او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف هم ورسره د کورونا وایرس د درملنې روغتونونو ته د ملاتړ د برابرولو ژمنې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا
غږ د شنا رادیو خبرونه مهیروي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنوي اړیکو د کمیټې یو شمیر غړي وایي د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی. سناتور تیجیانګ وایي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته د رسیدو پر ځای طالبانو او د هغوی ترګرو شریکانو ته ورسیږي.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور کریس مورفي وایي د طالبانو کنټرول لاندې افغانستان ته د مرستو استول اخلاقي خطر دی. خغلی مورفي د څرګندونې د سنا مجلس په هغه استماعي غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین او د متحده ایالاتو د خبرګون په نوم جوړه شوې وه. د استماعي غونډه د ژغورن د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی مدیر ډیوډ ملبن او د بحران د ډلې جګپرې سلاکار ګرام سمیت راغوښتل شوی وو. لوانسان څخه د متحده ایالاتو تر وټولو شپږ میاشتې وروسته امریکایي قانون جوړونکي طالبان ته د ګټې لرسیدو پرته د هغه هیواد له کمزوري اقتصاد سره د مرستو لپاره محدود لارې چارې لري.
دا ښکارا ده چې اوس مهال افغانستان ته د میلیاردونو ډالر ورکول اخلاقي خطرونه لري. موږ کولی شو له طالبانو یې بچ کړو. خو شک نشته چې د مرستو د یوې برخې اثر به د طالبانو په ساتلو هم تاثیر وکړي. دا د ډیر خپګان وړ ده.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ډیوډ ملبن د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل هغه راپورونه تاییدولی شي چې افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د خپل وجود غړي پلوري.
افغانستان شپږ میاشتې مخکې یو بېوزلی هیواد و، ډېر بېوزلی، خو نن له لوږې سره مخ هیواد دی، یوازې بېوزلی نه.
سناتور تیډیانګ وایي تر ټولو ناوړه حالت به ممکن دا وي چې بشري مرستې مستحق کسانو ته د رسېدو پر ځای طالبانو او د هغوی ترهګرو شریکانو ته ورسیږي.
باید لمالی سرچینو څخه د طالبانو د محروم کېدو په برخه کې په خپلو هڅو کې هوښیار ووسو، پرته له دې چې هغوی د نورو ترهګرو اعمالو لپاره وکارولی شي.
سناتور جن شاهین افغانانو او په ځانګړي توګه ښوونکو ته د تنخواګانو رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو شک وښود.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د مشارکت په اړه زما تر ټولو ښه احساس دا و چې زیات شمیر نجونې ښوونځیو ته تللې، میرمنې پوهنتونونو ته تللې، یو شمیر میرمنو په اقتصاد کې مشارکت درلود. خو تاسو چې څه وایې هغه دا دی چې موږ باید اقتصاد پرانیزو یوازې نارینه و ته. نو تاسو راته ووایاست چې څنګه دا کار امکان لري؟
هغوی ژمنه کړې چې دیارلس کلنو څخه پورته نجونو ښوونځي به د مارچ په میاشت کې پرانستل کېږي. راځئ د ښوونکو تنخواګانې ورکړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښوونکي ښوونځیو کې شته او وبګورو چې دا ژمنه عملي کېږي که نه.
د کانګرس غړي او د مرسته کوونکو بنسټونو مشران په داسې حال کې له افغانستان سره د مرستو په څرنګوالي غږیږي چې د جمهور رئیس بایډن حکومت تیره میاشت د کړکیچ د مخنیوي په هدف د 308 میلیون ډالرو نورو بشري مرستو ژمنه وکړه.
موږ لا هم د یو داسې افغانستان خوب لیدلی شو چې له خپل ځان او نړۍ سره په سوله کې وي، له جګړې راپاڅېږي او خپل وګړي وساتي. په پایل کې امریکا لوی پلانونه درلودل، خو په پای کې دا هغه سپیڅلي هدفونه دي چې باید ترلاسه شي.
ملګرو ملتونو تیره میاشت له نړیوال ټولنې څخه د تر ټولو سترې مرستې غوښتنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د رانږدې کېدونکي بشري کړکیچ لپاره 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې 6 میاشتو کې په ظاهره یوازنی مرستیال هیواد پاکستان تر اوسه د طالبانو واک په رسمیت منلو ته چمتو نه دی. د پاکستان په سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر او پخوانی جنرال عبدالقیوم وایي چې د طالبانو د واک په رسمیت د نه منلو وجه دا ده چې بهرنیو هیوادونو سره ویره ده چې که طالبان په رسمیت وپیژني نو د ترهګرۍ ټاپه به پر ولګول سي. د نوموړي سره شهناز نفیس مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې پاکستان به ویل چې طالبان بدل سوي، نو آیا هغوی په رښتیا بدل طالبان دي؟
په دې کې شک پاتې نه دی چې دا هغه طالبان دي چې څو لسیزې مخکې وو. پخوا ډېر سخت دریځ وو، مجسمې ماتولې، ډېر خلک زورولي وو، ډېره سختي یې کوله. اوس هغوی زده کړه کړې ده او د وخت په تېرېدو سره ورته احساس شوی چې څه کول پکار دي. هغوی سره په دوحه کې معاهده شوې وه چې د ښځو د حقونو د هغوی کارونه به خوندي وي، بشري حقونه به خوندي کوي او افغان خاوره به د بهرنیو ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. زما فکر هغوی په دې شانو عمل کوي. موږ او پاتې نړۍ ته پکار ده دې خبرې ته پام وکړي چې 6 میاشتې ډېر کم وخت دی او بیا تاسو د هغوی پانګې کنګل کړي، هلته سفارتونه هم نه پرېږدي. نو دا خو ښیي چې ستاسو نیتونه سم نه دي. که امریکا ورسره لفظ کړی نو بیا ورله پیسې ولې کنګل کوي؟ تاسو خو طالبان په رسمیت نه پیژنئ او چې څوک یې پیژندل غواړي نو هغوی بلیک میل کوي او په هغوی د بندیزونو لګولو ګواښونه کوي.
پاکستان چا بلیک میل کړی دی او که نه په خپل خوخره طالبان واک په رسمیت تر اوسه نه پیژني؟
نه،
ګوره چې دا کوم ملکونه په رسمیت نه پیژني نو د دې ویرې نه تسلیموي چې بیا پرې د ترهګرۍ ټاپه ولګول شي. تیر ځل خو پاکستان، اماراتو او سعودي طالبان په رسمیت پیژندل یو. اوس چین او روسیا دوی سره تماس کې دي او 50 اسلامي هیوادونه ورسره غواړي چې مرستې وکړي. خو په افغانستان کې له ویرې نه سفارتونه خلاصولی نه شي. د دنیا نظام کې انصاف پکار دی. افغانستان کې هر څه ویجاړ شول، توره بوړه کې څه وشول، په کار خدا وا چې د دې حساب وشي. خود دنیا کے منافقت دی.
آپ جو منافقت کی بات کر رہے ہیں یہ الزام پاکستان پہ بھی لگایا جاتا ہے اور اس کی بڑی جو ایگزامپل
جنرل صاحب دا منافقت طور خوبا پاکستان ہم دے ستا سنا کی دین وائی چی افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے ڈیموکریسی غواڑی
آنےسٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کوئی بھی نظام افغانستان کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتا.
که په ایمانداری سره ویم نو پاکستان په افغانستان کې د هیڅ یو نظام سپارښتنه نه کوي. پاکستان وایي چې څه افغان ولس غواړي هم هغه دی وکړي. مخکې چې کوم حکومتونه وو د کرزی او غنی نو هغه خو ګوډاګي حکومتونه وو، او اوس چې طالبان راغلي نو موږ وایو چې هغوی د افغانستان اصلي استازي دي، ځکه چې هلته پښتانه په اکثریت کې دي.
بخنه غواړم ستاسو خبره کته کوم. خاغلی کرزی او خاغلی اشرف غنی خو د خلکو پرایو حکومتونه جوړ کړي او طالبان د ټوپک په زور واکمن شوي، نو څنګه تاسو وایي چې طالبان د افغانستان ریښتونی استازي دي؟
چې څومره ځله غواړئ نو ټاکنې وکړئ، خلکو برای ورکړي وي، خو که هغوی دومره ولسی حکومتونه وو نو بیا ولې پرمختګ ونه کړ او مضبوط ادارې ولې جوړې نه کړې؟ ولې اشرف غنی هیواد پریښود؟ افغانستان یوه قبایلي ټولنه ده، د هغوی خوښه ده چې څنګه حکومت جوړوي. موږ پرې خپله رایه نشو منلی. پاکستان دوه مخې تګلاره نه لري. پاکستان ډیموکراسي غواړي، د اساسي قانون برلاسي غواړي، او دا د پاکستان د بقا لپاره ضروري ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
په داسې حال کې چې د لیبیا پارلمان د رایو په اکثریت د هغه هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر د نوي صدر اعظم په توګه ونوماوه، خو برحاله صدر اعظم عبدالحمید محمد آل دبیبیا چې د مصراتا د ملیشو یو پخوانی قومندان دی، نامزد صدر اعظم ته د خپلې چوکۍ له خالی کولو څخه انکار کوي. له قاهرې څخه به د امریکا ژغ د خبریال ادوارد یرانیان درالیږلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د لیبیا مطبوعاتو د هغه هیواد په ختیځ کار تبرک کې د پارلمان د غونډې نه وروسته د پنجشنبې په ورځ د پارلمان د 80 کلن رئیس عاقلا صالح عیسا له قوله د نوي صدر اعظم په توګه د رایو په اکثریت د نوي صدر اعظم په صفت د فتحي باغاشا د ټاکلو اعلان وکړ.
اجماع اجماع واضح، مبروک.
پارلمان د دې اعلان نه سره څو دقیقې مخکې په اساسي قانون کې بدلونونه راوستل چې له مخې به د راتلونکو 14 میاشتو په موده کې په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره لاره اواره شي. ټاکل شوی وه چې په لیبیا کې پارلماني انتخابات او د جمهوري ریاست انتخابات تیر کال د ډسمبر په 24 سرته ورسیږي، خو د انتخاباتو کمیسیونی د امنیتي وجوهاتو په بنا د ځنډولو اعلان وکړ. چارون کې وای دا چې اوس به څه کېږي په سمدستي توګه څرګنده نه ده.
قامت قله فی البرلمان بسحب الثقه من الحكومه بالتزویج.
دا د لیبیا د ملي او والد حکومت د اوسنی صدر اعظم عبدالحمید آل دیبیا ته غږ دی چې په عربي ژبه غږېده. نوموړي څو ورځې مخکې د لیبیا محلي مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوي ټاکل شوي صدر اعظم ته به د قدرت واګې ورونسپاري. نوموړي ادعا وکړله چې دوکه او فریب ورسره شوی. الدیبی دا ایده هم کړی چې مخالفانو د هغه د وژلو او قتلولو توطیه جوړه کړې وه. کله چې په ترابلس کې له دفتر نه خپل کور ته روانو پر موټر باندې ډزې وشوې. که څه هم چې د صدر اعظم دفتر د یو موټر تصویر خپور کړی دی چې د ډرایور مخې ته پر شیشې او ځینو نورو برخو باندې مرمۍ لګېدلې وې، خو محلي مطبوعاتو د دغه حملې د واقعیت په اړه شک څرګند کړی دی. د لیبیا د دولت عالی شورا د نوي صدر اعظم د مقررې منظوري ورکړې ده. خود الجزیرې تلویزیون د پارلمان د رئیس عقیلا صالح عیسا له قوله رپورټ ورکړ چې د پارلمان له رئیس خالد المشرین یې غوښتنه کړې د رایو اچول وزنډی. ځینې څارونکي په دې باور دي که د ملیشا او ځواکونو د پارلمان پریکړه ونه منله ممکن چې په ترابلس کې جنگ ونخلي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه پال او سولوان امریکا غږ ته وویل چې لیبیا د ثبات او آرامۍ د راتګ له ستونزې سره مخامخ ده او اصل وجه دغه هیواد د مختلفو قبایلو ترمنځ بې اتفاقي ده. نوموړی په دې باور دی چې په اساسي قانون کې به د بدلون راوستل د لا زیاتو نورو دښمنیو د راپورته کېدو باعث شي، ځکه چې لیبیا یو باثباته هیواد نه دی او پاخه بنسټونه هم نه لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په برما کې یوې محکمې د جنوري د میاشتې په لسمه نیټه د برما د دولتي شورا منتخبه مشره آنګ سان سوچی چې له دې کبله په څلور کاله بند محکومه کړه چې په غیر قانوني توګه یې بې سیمه راډیوګانې صادروي او ورسره دی. په دې سره د ټیلیکمیونیکیشن له قانون نه سرغړونه کوي او د کورونا د وایرس له محدودیت نه سرغړونې هم کوي. دا له هغې څلور کلنې سزا نه وروسته ده چې د 2020 کال د ډسمبر د میاشتې په محاکمه کې ورباندې خېژول شوې وه. ګومان کېږي امن آرامي ته لمن وهي او د کووډ 19 پروتوکولونه یې مات کړي دي. پخوانی سزا یې وروسته بیا دوه کالو ته راټیټه شوې وه. برسیره پر دې آنګ سان سوچی د لسو یا له دې نه د زیاتو تورونو سره مخامخ ده. که دا محکومه شي نو کیدای شي تر یو سل کالو پورې ورباندې د بند سزا وخیژي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل بچلت وویل دولتي مشاوره وروسته له هغې د داسې محکمې چې پوځې کنټرولوي په سري جریان کې شرمناکه محاکمه له سیاسي هدف نه بل شی نه دی. په داسې حال کې د بشري حقوقو د څارنې د موسسې د آسیا د څانګې مدیر فیل رابرټسن څرګنده کړه دغه جریان د دې په باره کې دا چې آنګ سان سوچی په خلاف ګناه زیاته کړي ځکه نو دا به په زندان کې په نامحدوده توګه پاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلې موږ په رژیم غږ کوو چې په دیموکراتیکه طریقه د نورو انتخاب شوو مشرانو په شمول چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي وي آنګ سان سوچی سمدستي خوشي کړي. د رژیم شرمناک عدلي پراسس دا دی چې په خپلو سیاسي مخالفینو د قانون په حاکمیت همدغه راز د برما د خلکو په خلاف د خپل دوامداره تاوتریخوالي نه کار اخلي. یوازې ډیموکراسۍ ته د برما د لارې د په څټ کولو په ضرورت باندې ټینګار کوي. آنګ سان سوچی د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ یا د ان ال ډی د سیاسي ګوند مشره ده. ان ال ډی د 2000 کال د نومبر په میاشت کې د برما د اتحاد د اسمبلی په دواړو جرګو کې په غټ اکثریت سره انتخابات وګټل. د برما پوځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه چې نیابتي ګوند یې په څلور سوه شپږاویا کسیزې پارلمان کې ماز درې دېرش څوکۍ وګټې کودتا وکړه. آنګ سان سوچی چې د جمهور رئیس وین منت د ګڼ شمېر وزیرانو د دوی د مرستلانو او د پارلمان غړو سره ونیول شوه د دې په خلاف غلطو لګېدلو تورونو د دې شهرت له منځه یو نه وړه چې اوس تقریبا 80% زیات شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ویلې د برما خلک په دوامداره توګه دا ښیي چې دوی نه غواړي یوه ورځ د نظامي ډکټاټرشپ لاندې تیره کړي او موږ به د دوی او د ټولو هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوو چې ډیموکراسۍ ته د برما د لارې د په څټ کېدو لپاره په سوله ییزه طریقه کار کوي. من په دوامداره توګه پر رژیم باندې غږ کوم چې د ټولو خواوو سره په ګټور ډیالوګ کې بوخشي چې د برما د خلکو په ګټه سوله ییز حل غواړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.